مایر صاحب مهرباني وکړئ د دوی سوال ته ځواب وایست.
ډیر مننه. سلامات خان صاحب، ډیر کوم معلومات وړاندې کړل. تقریبا هغه څه چې موږ ورته اشاره مرته وکړه چې باید په کوم تدابیر سره کول شي مخنیوي وکړي. د دې سیمې په اړه باید ویم چې معمولا که څوک مثلا د هلمند په اړه غږیږي، نو د دوی ذهن کې کجکی وي، او کجکی د سیلاب د مخنیوي لپاره یو غار دی، یعنې ډیر زیات سیلاب هغه کنټرول کړی. خو نوشیر او موزاد د اول سوال چې دا د کجکی شمال یا غربي اړخ ته یو څه نور اخته دي، یعنی د کجکی په مسیر کې نه دي، د کجکی د بند چې دی د بند د وګو د سیل څخه وژغوري نه دي. هغه سوال تقریبا اخته دي او دوی زیربنا د اوبو نه لري. د ما په نظر باندې دوی اشاره دا وه چې هلته ډېر ځایونه شته د بندونو د جوړولو دپاره، خو ستونزه دا ده چې حکومت دومره توان نه لري چې ټولو ځای ته په یو ډول یا یو وخت کې رسیدګي وکړي. دوی ته به د ما سپارښتنه ده وي اول خود خپله تکړه ځوان وو، هغه کوم اقدامات چې اړین وو د خپلې ساحې په اړه او د سیلابونو د مخنیوي په اړه درلودل، دغه باید نور خلک هم په پام کې ونیسي، نه یوازې دا چې خلک یعنی تقریبا ګوري موږ دا واورېدل چې دوی د مغدسی می خط د لیدو لکبل دوی په یدل چې په کوم ځای سیل کې ځانمنیږي کوم ځای نه، او که دوی مثلا آنلاین لاسرسی ورته لري ګلوبل فلاد اوارنس سیستم، ګلوبل فلاد اوارنس سیستم چې ګلو خاصې مخفف دی، په هغه کې یوازې یو یوزر جوړیږي تر د پاسورډ، هغه کې بیا د سرکلن سیلاب نقشې شته یا هغه سیمې ښایي چې په ګوګل مپ باندې سیستم دی اسانه ډېر، یعنې هر څوک پرې پوهېدلی شي چې په کوم ځای کې سیل راتلو امکان شته. بله دا چې د هلمند د سیل چې تاسو هم پوښتنه ترې وکړه، معمولا د هلمند سیل د فبروري نه تر اپریل وخته پورې راځي. هلته هوا ګرمه ده، واورې نه کېږي، او یا چې واورې ورخ کېږي هغه تقریبا د باران په بڼه کېږي، نو په هغه وخت کې سیلونه راځي. نو دوی ته ما سپارښتنه ده د همدغه معلومات اقدامات چې دوی خپله په کار لاندې نیولي دي، دا د نورو خلکو سره هم شریکي او د اشهر په ډول کوچني بندونه جوړ کړي، یو له یوې خوا به یې د خپلې سیمې د څاګانو اوبه بېرته احیا شي، او له بلې خوا به یې د سیلابونو مخنیوی کړی وي. نو دغه یو تګلاره ده، او بله تګلاره دا ده چې دغه ټولنې یا کلیوالې سیمې یو د بل سره ارتباط ونیسي. د بېلګې په ډول د پورته کلي چې کله اوبه ویني یا ورښت ویني، د سیل راتلل ویني، هغه د لاندې خوا ته اول ورکړي چې سیل درغی، تاسو خپل تیاری ورته ونیسي. دغه نمونې موږ خپله په مرکزی سیمو کې البته تقریبا وینو، مثلا په وردګو کې یا بله کې چې سیل راشي، یا فیسبوک کې اخبار راوځي، یا مثلا زنګ وهي اعلان نور خواو ته چې سیل راغی، خبر و سیلان خوا ته هغه ستونزې راپېښولی شي. نو د دغه ته ورته د جمهوریت کې په اتلس ولسوالیو کې یو سیستم هم جوړ شوی و د خلکو د ارتباط ترمنځ، چې جماعتو د کلي په توګه
ولسوالیو کې وبخي د کوم ولایتونو اتلس
یو لاغینه هغه تنه د سیل لپاره نه و، هغه ولایتونه هغه ولسوالیو چې ریسک په مجموع کې پکې زیات و، یا لغوه شو زلزله و او نور، بدخشان په کې، بامیان په کې، دغه ولایتونه چې لګ امنیت نه پکې و، دغه ولایتونو په اتلس ولسوالیو کې د سیستم جوړ شوی و. د انما یا د پیښو سره په د مبارزې په وزارت په تر چوکاټ لاندې، چې بیا دقیقا وروسته دا چې جګړې زیاته شوې فارغ شوې، هغه سیستم نه پیګم څومره پاتې وي، خو ښه دا ده چې دغه سیستم بیا احیا شي. که چېرته هغه سیستم حکومت هم نه احیا کوي، ښه دا ده چې خلک په خپله یو د بل سره ارتباط ولري. اوس ارتباط وسایل شته، نو په دې توګه کولی شي هغه تلفاتو کچه راټیټه کړي، او که چېرته مثلا پورته برخو کې کوچني بندونه جوړ کړي، هم به یې اوبه احیا شي، هم به یې د سیلابونو د زیانونو مخنیوی، اقتصادي زیانونو مخنیوی هم شوی وي.
ډیره زیاته مننه. د اوریدونکو یو جالبې مسلې ته هم اشاره وکړه، دوی یادونه وکړه چې دوی ویل چې موږ په خپله د سیلابونو د مخنیوي لپاره د خپلو ځمکو په څنډو باندې، هغه څنډې چې د سین خواته دي، په هغه باندې مو بوټي او د توتانو ونې دوی ویل چې کرلې مو دي. دې ته به هم لطفا ځواب ووایاست چې لما نه هیر نشي مایر صاحب. خو یو بل اوریدونکی هم لرم چې یو ورته دوی خبرې واورو، بیا به تاسو دې پوښتنې ته ځواب ووایاست. مهرباني وکړئ د ژوند رنګونه پروګرام دی د ازادۍ راډیو، لومړی ځان معرفي کړئ.
محترم احمد تکل صاحب، سلامونه تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو قدر منو اوریدونکو ته خدای پاک دې وکړي چې روغ جوړ وي.
ډیر زیاته مننه خبرونه ته خراغلست.
الله دې خوشاله کړي. سلام تاسو ملما ته احمد تکل صاحب، تاسو مشنه اوریدونکو عبد الحاد تعلم د هلمند ولایت څخه محترم تکل صاحب واقعا دغه سیلابونو موضوع چې دا ډیره مهمه ده، نو دې ته باید حکومت هم توجه وکړي، عوام افغانان خپل تروسه و اندازې مکلف دي. مثال د خبرې توجه ورته وکړي. تکل صاحب محترم علمان هم یو دغه ولایتو څخه دي چې مثال په لوړ ولایتو کې لکه کندهار ولایت، مثال زابل ولایت، روزګان ولایت، په دغه منډکو کې ورښتونه اوسي، نو دغه د سیلابو اوبه چې دي دلته د هلمند په شینتا ته بهتره معلومات شته چې ګډیږي، نو دا دلته خلکو ته ډېر نقصانات رسوي. تکل صاحب محترم د خلکو کرنیز ځمکې وړي، مثال د خبرې هغه دغه چې کرلي، مثال د خبرې کې غنم کرلي، کې نور مثال د خبرې د زراعت کښتونه کرلي هغه وړي، نو حکومت په کار دي چې دغه د سیلابو اوبه وسلا جمع نه دي. مثال دغه مهار کې مثال د خبرې غټ غټ بندونه یا واړه واړه بندونه جوړ کړي چې دغه د سیلابو مخه ونیسي. تکل صاحب محترم
ډېره زیاته مننه. اتل صاحب په دې پروګرام کې په دې باندې غږیږو چې خپل خلک څه کولای شي، داسې خلک دي هیر کې چې حکومت لري او حکومت شته دی، مکلفیت لري، وظایف لري، او له خلکو سره باید د تاسیساتو په جوړولو کې مرسته وکړي. که مثلا حکومتونه یا مرستندوی مؤسسې نشي کولای چې خلکو ته دغه ډول خدمات ورسوي، خپل خلک باید څه وکړي؟ تاسو خپله تجربه راته ووایاست اتل صاحب، چې څه کوئ د سیلابونو په وخت د دې لپاره چې د سیلابونو زیانونه راکم کړي؟
خدای دې خوشاله که تکل صاحب محترم، زموږ د عام افغانانو لپاره په کار دادی بالکل. واقعا حکومت پرون داګه د مشکلات مثال کوي، مې خیره بنسټو حلال کوي چې زموږ د خلکو لپاره په کار دغه دي چې مثال د سیلابونو د ځاسه خډیر ګوښه خپل مین واستوګنی ځایونه، مثال د خبرې چې د ژوند په شکې د سیلابو د مابنځو څخه دغه ځاګو څخه هیڅ شي. او بل دغه په بخش کې محترم احمد تکل صاحب مردا کوي چې مثال عام افغانان چې د سندو په غاړه کې مثال د خبرې غټ غټ ونی چې د ځنګلا چې د سیلابو مثال د خبرې پر غاړه دي، مثال د روټ پر غاړه دي، د ځنګلو په امر نه وکړو ساتنه وکړو په کار داد چې حکومت هم ساتنه وکړي. موږ د افغانانو باید دلته کوونی چې نور دغه ونی چې د سیم پر غاړه دغه باید ونه وو. او بل د سیلابو د مخ د سخبات ځان نه ایستو تکل صاحب د کتل ته په علمن کې د کورنۍ زوینه ما چې دا ستوګ ډیزاین نه لري، د مینې ځاین نه لري، هغه د علمن د سیم پر غاړه باندې اړولې بدبختانه چې سیم کله ډاکسي د هغه خلک مثال د خبرې د مجذوب سره مخامخ شي، د سیندو د غاړې سبا تکل صاحب ما افغانان ځان نه ایستکی.
مننه اتل صاحب. له اسم صاحب نه، اسم مایار صاحب نه څه پوښتنه لري؟
قربان سم دا مایا صاحب محترم تم دې سلام علیکم. احمد هغه سم پوښتنه دا چې مثال مشتره کم کولی شو د سپلندو کې چرته چې تر کم کولی چې دا سیلابو مخونی سي خو حکومت یې عام افغانان ته کولی شي په ټول کې چې مثال د خپل حکومت تر څنګه د خرابن ته تو در څنګه مزه مثال د خبرې په دې کې شو رول ول بو چې مثال دا سیلابو مخونی سي.
مننه اتل صاحب، په همدې باندې لګیا یو مایر صاحب سره خبرې کوو د پروګرام له پایله تر اوسه پورې. مایر صاحب مهرباني وکړئ لمړی دا دی ونو د ځنګلونو د اهمیت په باب د سیلابونو په مخنیوي کې لطفا لبړی په دې باندې خبرې وکړي، بیا زما نور پوښتنه هم شته چې درنه پوښتنې.
ډیره مننه. دقیقا ونې ښودل یا سیمې شنه کول یو د هغه اقداماتو څخه دي چې د سیلابونو اغېزې راټیټولی شي، او ځکه چې دغه ونې او شنه شیان بوټي دا مکه کلکوي، او چې کله کلکه شو هغه سیلاب زر نشي تخریبولی د ساده خاورې په څیر، او په دې توګه سیلاب اوبه بلې خواته منحرفه کیږي او اغېزې راټیټېږي. یو دا مسله. او دوهمه دا چې که چېرته موږ ورته وګورو، دا نه یوازې په غرنیو سیمو کې سپارښتنه شوې، بلکې په کرنیزو سیمو کې هم د دې ډېره سپارښتنه کیږي، خاصتا په هغه ځای کې نیو کې چې د اوبو مسیرونه وي. د کښت هغه څنډه چې ده هغه باید دغه رقمولو باندې وپوښل شي تر څو سیلابونه هغه اغېزمنه نه کړي، هغه کلکه شي، او په دې توګه د دې هغه کرنیزې ځمکې هم د سیلاب څخه خوندي پاتې شي. دویم اقدام چې معمول دی د سیلابونو پر وړاندې هغه دا دی چې کرنیزې سیمې معمولا د سیلابونو ته برخو ته نږدې جوړېږي، یعنې که چېرته کرنیزه سیمه سیلاب تخریب هم کړي، اقتصادي ضرر کم دی نسبتا کورونو ته، رهایشي سیمو ته او تجارتي سیمو ته. په دې توګه د سیندونو په اوږدو کې باید هغه غصب شوي حریمونه بیرته احیا شي، هغه باید یا شنه چمنونه جوړ شي پکې، تفریح پارکونه، او یا دا چې کرنیزې سیمې پکې رامنځته شي که چېرته مثلا په اطرافو لرې ځایو کې وي. نو که چېرته مثلا سیل چې ډېر لږ ډېر وخت نه راځي، یعنې یو وارې پېښېږي په هغه ځایو کې، هغه که یو وارې تخریب هم شي دومره هغه نه دی، یعنې نورو کلونو کې هغه اقتصادي ګټه بیرته تقریبا هغه کوم مصرف شي او بزګر کوي هغه جبرانوي. نو د دې څخه علاوه همدا اقداماتې چې د سیلونو د اقتصادي اغېزو د ټولو دپاره کارول کېږي. به خیر سره د دوامه پښتنې دوامه برخه شي وو چې د موسخه پاتې شو.
دوی تقریبا نو په همدغه مسایل باندې همدغه مسایل پښتل چې د اوس موږ تاسو خبرې پکو نو خپل خبرو ته به دوام ورکوم. یار صاحب یو بل پښتنه ما مخکې تاسو نو وکړه غدا و چې البته د وضاحت لپاره ما د خبره وکړه غواړم چې تاسو وضاحت پی ورکړئ. ځینې کسان کله چې حتی اعلانونه کې مونږ اورو کله کله د طالبانو د حکومت اړوندې ادارې اعلانونه کوي خلکو ته وایي چې د بارنیو سیمو خلک دي د کوزو سیمو خلکو ته اول ورکی ورته ودی وایي چې سیلاب درغه تاسو ځان سره پام کوي او خلکو نه دا هم غوښتل کیږي د کوزو سیمو خلکو نه دا غوښتل کیږي چې د بارانونو په وخت کې دي د سین غاړونه لری پاتې شي. نو دا خو دوامداره خبرتیاوی هم د طالبانو د حکومت داروندو ادارو لخوا ورکول کیږي. مګر زه غواړم چې تاسو لږ نور هم رڼا واچوئ چې ځینې کسان له دې خبردارۍ سره سره بیا هم په کور کې پاتې کیږي، مخصوصا ښځې نه غواړي چې ووځي. د دې په اهمیت باندې خبرې کوي چې یو ښځه په کور کې پاتې شي، یو نارینه یا دوه درې پنځه کسان په کور کې پاتې شي، آیا د کور له ژغورنې سره مرسته کولی شي؟
نه دغسې دغه کار صحیح نه دی، خو البته یو کار باید موږ تاسې په ذهن کې معمولا ولرو. هر څوک چې کله هلته ژوند کوي هغه باید خپل موقعیت وپېژني چې د ده موقعیت د سیل سره مخامخ دی که نه. که چیرې د ده په سیمه کې پخوا وخت سیل راغلی وي طبعا هلته بیا د سیل راتلو امکان شته، او د دې لپاره باید دا یو تدابیر په ذهن کې ولري چې که چېرته د سیل راتلو امکان پېښ شو یا احتمال پېښ شو دی باید څه کوي. د دې لپاره یو ارتباط ښه دی، یو تیاری په ذهن کې درلودل، یا مثلا یو مسیر ټاکل چې موږ به پلانکي کور ته ځو، هغه لږ په لوړه دی او د هغه د سیل وړلو امکان لږ دی. نو دا رقم یعنی داسې نه شي کېدی چې ټول کورونه یا ټوله سیمه د ډېره د غرخه کې طبعا په افغانستان یو غرنی هېواد دی که لږ څوک وخوځېږي هلته کولی شي نږدې لوړې سیمې ته ځان ورسېږي، هلته کولی شي د سیل د خطر څخه ځان وساتي. نو ښه دا ده معمولا چې کله دا رقم خبرداری ورکول کېږي، خو البته ستونزه دا ده چې هغه د خبرداري عام دي تر اوسه پورې، داسې مشخص سیمې نه دي چې دغه سیمه باید تخلیه شي او زر سیل راځي پکې. خو دغه هر څه ورو ورو کېږي، یعنې که اوس خلک د همدغه د خبرداري سیستمونه نه لږ لږ کار واخلي په عمو کې خپل آګاهي لوړه کړي، بیا ورو ورو کولی شي دوی په آینده کې نور هم په مسؤل د خپل ځایونه تخلیک. یو بل شی هم چې هغه مخکینی ورور پوښتنه وکړه هغه ته غواړم اشاره وکړم چې خلک څه کولی شي. ګورئ موږ او تاسې په ټولنه کې د موږ او تاسې ټولنیز بافت ډېر جالب دی. هلته موږ او تاسې په ورځ کې تقریبا درې وخته یا پنځه وخته جومات کې راټولېږو. جومات نه یوازې د عبادت ځای دی، فرایض ادا کولو ځای دی، بلکې د ټولنیزو اړیکو او د همغږۍ مرکز هم دی. تاسو کولی شئ همدلته چې کله په جومات کې خلک راټولېږي هغه په دغه موضوعاتو باندې وغږېږي او د دغه موضوعاتو د مخنیوي لپاره پلانونه جوړ کړي. دغه ورونه چې خبرې وکړې دوی دقیقا د خپلو سیمو نه ډېر ښه معلومات درلودل. دغه رقم که نور خلک هم په خپلو جوماتونو کې راپورته شي کولی شي نور خلک ورسره همغږي کړي او د ده لپاره د اقداماتو تلاش په کار شي. یا دا چې ونې کېږدي دغه د سیل د مسیر په اوږده کې، یا دا چې مثلا په پورتنیو برخو کې کوچني کوچني بندونه جوړ کړي، هغه کار څومره کوچني وي خیر که د تیږو نه جوړ کړي دا به ښه وي چې هغه مثلا اوبه نه وړي په اسانه، اوبه تم کړي او هغه جذب شي، او مثلا نور د جذبي تابان چې دي دغه چې یوې خانه خطر خلکو ته جوړ شوي دي دا کولی شي اوبه د سیل دغه تابانو ته ورسیخي کړي، هغه به یې په اسانۍ مځکې لاندې طبقاتو ته ورېږدوي او د تابانو کې به یې ډېر اوبه زر بېرته راژوندی شي. نو د دغه رقم اقداماتو په ترسره کولو سره چې دغه ټوله همغږي په جوماتونو کې ترسره کېدای شي، او هلته ښه والی دا ده چې خلک راټولېږي پکې، یو د بل د حال هم خبرېږي او د یو د بل سره د مشورې او د پلانونو د شریکولو دپاره هم دغه مرکز څخه کار اخیستل کېږي. نو دا به د ما په نظر باندې ډېر ښه وي. نو هیله دا ده چې نه یوازې د وړاندوینې د سیستمونو د کارونې دپاره هلته خبرې وشي، بلکې د اقداماتو د جوړونې د اقداماتو یا مثلا د کوچنیو بندونو یا کوچنیو کندو د جوړولو هلته چې اوبال د تم شي جذب شي ځکه ته یا بیا چې د ونو ښودلو دپاره دغه ټول اقدامات، یا دا چې د سیلاب نقشه چې مثلا ما آنلاین وښودشته دي دغه یا نور خپل اداراتو نه څوک ترلاسه کوي، هغه د موبایلونو کې د یو د بل سره شریکې کړي تر څو هغه د زیان سیمې وپېژني. او په دې توګه یعنی په مجموع کې دغه د معلوماتو شریکول دغه ته که وشي چې په نسبتا په بعضو سیمو کې کېږي هم، نو دا ډېر غوره اقدامات یو کولی شي ښې اغېزې ولري په محلي ځایونو کې.
مننه مایر صاحب، تاسو یو جالبه مسله یاد کړه، د اوبو د ذخیره کولو په کندو کې، لویو کندو کې چې په کلیو کې یا په ځینو سیمو کې تریړای هم ورته وایي یا تریړي، په دې کې د اوبو ذخیره کول او ملګرو ملتونو څه وخت مخکې د زرګونه تریړیو د کیندلو خبر ورکړی و. په افغانستان کې یوه پروژه یې درلوده، زه نه پوهیږم چې هغه پروژه به کوم ځای ته رسیدلې. په دې مسله باندې د دې د اهمیت په باب که وړاندې لطفا لږ نور هم راته ووایاست. خو اوس چې دا د پوهاوي په مسله کې پاتې یو همدلته، نو تاسو مخکې د بنګلادیش او ځینو نورو هیوادونو یادونه وکړه. تاسو ویل چې هلته د الارم لپاره لوکال یا سیمه ییز سیستمونه شته، د دغه په باب که لږ نورم معلومات راکوي. تاسو مخکې د جمعتونو یادونه وکړه، مګر جمعتونو کې د خلکو راټولېدل د هغه څه دي چې خلک یې پخپله کولی شي. خلک د دغو الارم سیستمونو د رامنځته کولو په برخه کې څه کولای شي؟
مننه، سلامت اوسئ. یو سیستم خو مخکې ما ویل چې هغه د خلکو د ارتباط له کبله رامنځته شوی و، چې هغه جوماتونه او کلي ولسوالۍ سره ارتباط کړی وي او بیا مرکز ته به راپور ورکول کېده. نو دغه رقم سیستمونه هم کولی شي ځینې سیمې په خپله سیمو کې سره تنظیم کړي. دا یو سیستم دی. او دوهم سیستم دی چې بنګلاديش او نور هیوادونه دي، هغه د ډیجیټل ټکنالوژۍ په مرسته دي چې هغه تقریبا دولتونو ورته جوړ کړي دي او دوی کاروي. په افغانستان کې یو د خبرداری سیستم کتن اته د اوشناسۍ اداره چاپوي خبروي په فیسبوک او خبری رسنیو کې. خو د هغه علاوه اوس تقریبا هر موبایل د هوا حالات خلکو ته وړاندې کوي، او دوی کولی شي کله چې مثلا د شدید اورښت وړاندوینه کېږي یا دومره اورښت چې مثلا د شل ملي یا دېرش ملي نه لوړ وي، هغه ته طبعاً د سیل راتلو لامل کېږي، یا 50 ملي خو طبعاً سیل رامنځته کوي. نو دوی کولی شي د همغه څخه په استفاده باندې خلکو ته ووایي چې د سیل راتلو زموږ په سیمه کې احتمال شته او خپل تدابیر باید ولري. نو د هغې نه علاوه ځینې سیستمونه چې مثلا ګلوفس او دا نور سیستمونه دي، چې هغه مثلا درې ورځې مخکې یا لس ورځې مخکې د سیل خبرداری ورکوي که چېرته یو متخصص څوک وي، یا مثلا یو وعده خل چې یو پانتون لوستوي، یا دا چې دغه سیستمونو د کارونې سره بلدتیا ولري، دا هم کولی شي خلکو ته په وخت خبر ورکړي چې دغه ځای کې سیل راځي. یا طبعا داسې کسان هم آنلاین شته چې دغه نقشې خپروي او د هغو څخه خلک استفاده وکړي تر څو نور خلک د خپلې سیمې خبر کړي او ورته ووایي چې سیل روان دی، تاسو متوجه اوسئ. خو دا په مجموع کې د خبرداری سیستم کارول چون په افغانستان کې نوی دی، تر اوسه پورې ډېر نه دی کارېدلی. ورو ورو د دې لامل کېږي چې خلک اعتبار پرې وکړي، چې کله دوی وویني چې رښتیا هم دغه سیستم خبرداری ورکړی او سیل پیښ شو، نو دوی بیا کولی شي ورو ورو چې اعتبار ومومي بیا د دغه نه ډېر کار اخیستل کېږي، او دا به د زیانونو د راټیټولو لامل هم شي.
مننه. په هغو هیوادونو کې یا په نورو هیوادونو کې چې مونږ ګورو، اکثرا په هغو ځایونو کې سیلونه راځي چې هلته د اوبو د مځکې سطح او بخې د مځکې سطح د بحر له سطح نه ډېره زیاته لوړه نه ده، مګر د افغانستان په ځینو سیمو کې داسې هم کېږي چې ډېرې لوړې سیمې دي، مثلا د بحر له سطح نه ډېرې زیاتې لوړې دي. خو بیا هم مثلا د میدان وردګو سیمې به زه تاسو ته یادې کړم، دلته لکه تقریبا د پغمان سره یوه اندازه یوه کچه د بحر له سطح نه دوی لوړه کچه لري، خو بیا هم هلته سیلونه راځي. دا ډېره عجیبه نه ده؟
نه، ګورئ په نورو هیوادونو کې چې سیل راځي هلته د سونامي څو منابع لري. یو یې د بحرونو لکه اوله ده، چې کله مثلا په کومه سونامي یا پیښه یا زلزله پیښه شي، اوبه چې موج تشکیل کړي هغه راځي هغه هیوادونه چې په سواحلو کې دي، هغه سیلونه ځپي. خو په غرنیو هیوادونو کې تر هغې ډېر د سیل راتلو احتمال شته، ځکه په بحر کې دغه پیښې لږ کېږي نسبتا په هغه غرنیو هیوادونو کې چې ورښت له کبله سیل رامنځته کېږي. ته اوس مثلا تاسو وګورئ پاکستان کې، دا اوس که ډېر د سیل د موسمي ورښتونو له کبله سیلونه راغلي چې تقریبا هغه د 2023 کچې ته رسېږي. نو په مجموع کې په غرنیو سیمو کې ډېر د سیل راتلو احتمال شته نسبتا نورو سیمو ته. او په وروستیو کلونو کې اقلیمي بدلون دا لا پسې زیات کړي دي، دا ځکه چې پخوا به دغه سیمو کې واورې ورېدلې. واورې خو د سیل راتلو لامل نه کېدې، هغه به په غرونو کې پاتې کېدې، به ورو ورو ولیدلې. خو اوس موږ ګورو چې واورې لږ شوې دي او د هغې په ځای باندې بارانونه اوري، او دا بارانونه هم د سیلابونو د راتلو احتمال راتلو لامل کېږي. یو بل دلیل هم دا دی چې که موږ ورته وګورو په اوړي کې طبعاً په دغو سیمو کې چې تاسو ورته اشاره درلوده د سیل راتلل لږ وو، خو په وروستیو کلونو کې د موسمي اورښتونه شدید شوي دي او د دې موسمي اورښتونو څپې تر هندوکش غرونو پورې را رسېږي. مثلا پخوا به د کونړ او ننګرهار او لغمان ته را رسېدلې، اوس یې موږ تا وینو چې کابل او پروان ته هم را رسېږي. یعنی ډېرې قوي نه دي چې وړاندې تېرې شي، خو که څه هم بدخشان دغه سایتو د کونړ د غرونو نه اوړي، هغه سیمې تر پوښښ لاندې راولي دي. د اورښت دا څپه د هند څخه راځي. تقریبا هغه وخت هم معلوم دی چې د جولای په جولای نه تر اګست میاشتو پورې دلته وي او بېرته بیا ورو کمیږي.
مونسون د فصلي بارانونه یادوي تاسو؟
دقیقا نو دقیقا اوړی افغانستان همدا اورښت لري. د افغانستان اورښت نور ژمی دی او ژمی کې لومړی میاشتو کې د هوا د سړښت له کبله سیل نه راځي، هلته واورې کېږي او په کوم ځای کې چې سیل لري هغه تقریبا فبروري نه پیل کېږي، چې هغه ګرمې او تودې سیمې دي چې نیمروز او هلمند او کندهار او همدارنګه په شمال کې مزار شبرغان دي، او بیا وروسته د اپریل میاشتې نه تر مې میاشتې پورې یو څه لوړو سیمو ته ځي، او په همدې توګه د تودوخې سره په متناسب غرنیو سیمو ته رسېږي چې اوړی بیا په دغه ګرمۍ کې هغه د افغانستان مرکزي سیمو ته یا مثلا شمال شرقي سیمو ته چې د مونسون څخه اغېزمنې دي ته رسېږي.
مننه. اوس که د تریړیو په باب لطفا معلومات راکړئ. په افغانستان کې ملګرو ملتونو هم د یوې پروژې خبر ورکړی و چې البته جزئیات تر اوسه پورې نه دي معلوم چې څومره، البته دوی د زرګونو تریړیو یا د کندو د اوبو د ذخیرې لپاره د کندو د کیندلو خبر ورکړی و، مګر په سنتي یا دودیز ډول هم موږ په افغانستان کې د دغو تریړیو شاهدان وو په افغانستان کې خلکو به اوبه پکې ذخیره کولې. د دې چانس څومره شته؟ څنګه خلک کولای شي چې د دغو تریړیو شمیر زیات کړي؟ ولې تر اوسه پورې دا کار نه دی کړی؟ ځمکې کمی دي که کوم دلیل دی چې خلکو تر اوسه پورې دا ډول تریړي نه دي جوړ کړي؟
ستونزه دا ده چې افغانان فقیر خلک دي او دوی خپل به دې مصروفه دي چې ځانته ډوډۍ وګټي، نو دغه اجتماعي ټولنیزو فعالیتونو ته که څه هم ځینې خلک وزګاره دي خو لږ ارزښت ورکوي. نړیوالو پروګرامونو دغه تریری یا د کندې چې جوړې کړي دغه هم په لږو سیمو کې جوړې کړي. که موږ ورته وګورو اقلیمي بدلون ټول افغانستان اغېزمن کړی، خو دغه کندې په مشخصو ځایونو کې کندل شوي او دغه د کندو شمیر متناسبا دغه کیچمنت ایریا یا دغه سیمې چې اوبه یې راټولېږي و ځای ته د دې سره متناسب دی. که ډېرې کندې پکې جوړې شي هغه اوبه تم کېږي، اوبه لږ راځي یعنی سیل کمیږي، خو که لږ پکې جوړې شي بیا د سیل باندې دومره اغېز نه کوي. خو دا له همدې کبله په ډېرو ځایونو کې تر اوسه ډېر خوړونه شته، ډېر ځایونه دا رقم شته چې په هغه کې هڅه تا کندې نه دي کندل شوي، خو خلک کولی شي دغه ورو ورو یا خپله وکړي که چېرته مثلا د اشار په توګه په کال کې یو ځل دوه ځلې یو د اشر پروسه پایل کې په وختونو کې چې دوی مصروفیت لږ دی، یا مثلا بزګر کوي کولای شي په منی کې چې کله حاصل واخلي وروسته له هغې دغه چاره ترسره کړي، یا مثلا ژمی چې کار نه وي په خپلو سیمو کې د تیږو نه په استفادې بندونه جوړ کړي کوچني، یا مثلا کندې وکیني په خوړونو په اوږدو کې چې اوبه هلته تم شي. دغه کندې معیاري نه دي چې کوم مثلا یو کوچنی ویالې په توګه مثلا ملګرو ملتونو ادارو یا نورو موسساتو کیندلې دي. کولی شي دوی هر په هر آباد کې چې په هر آبادو کې دوی وسو توان وي هغه هلته جوړې کړي او هلته پکې اوبه ورخوشې کړي تر څو اوبه تم شي. دا له یوې خوا د اوبو یا د سیل هغه کچه کموي، او له بلې خوا ځمکې لاندې اوبه تغذیه کوي چې دوی د تاګانو د دوی د کښتونو لپاره به هغه اوبه زیرمه شي. زما سپارښتنه هم دا ده چې دا چې حکومت وس نه لري، نړیوالو موسساتو پیسې کمې شوي دي، نو په دې هیله چې خلک ورو ورو دغه اقداماتو ته مخه کړي تر څو د دوی د سیمو مشکلات او ستونزې کمې شي.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه. قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په وروستیو څو دقیقو کې یو وروستۍ پوښتنې هم له ښاغلي معیار نه کوو. معیار صاحب، د مځکو یا کښتونو ته دا خو تر اوسه پورې موږ تر ډېره د کورونو ته د پیښو تلفاتو په باب خبرې وکړې، البته د مځکو په باب مو هم یو څه جزئیات تاسو ورکړل، مګر د مځکو د زیانونو سیلابونو د دې لپاره چې سیلابونه د ځمکو ته پیښ زیانونه ډېر نه کړي، یا مثلا ډېرې ځمکې له سیلابونو نه زیانمنې نه شي، د دې د مخنیوي لپاره کاروانګر څه کولای شي؟
ګوره اقدامات تقریبا یو ډول دی، موږ ورته ویل د کورونو دپاره هماغه کندې کیندل، د اوبو انحراف اول، د کانالونو پاکول، د پلچکونو تر څو اوبه په مسون ډول کته خواته تېرې شي، یا مثلا په بره برخه کې د ونو ایښودل تر څو هغه استواري زیاته کړي. دا ټول اقدامات سره ورته دي، هغه که کورونو دپاره دي که د کرنیزو ځمکو دپاره دي. خو بیا د یوې ساحې دپاره په محلي توګه باید یو کس پرېکړه وکړي چې کوم ورته اسانه دی او کوم اغېزمن دی. مثلا که چېرته موږ د مخکېني ورور بېلګې ته اشاره وکړو، نو هلته په هغه سیمه کې د ونو ایښودل یا دغه اقدام عملي دی نسبتا دې ته چې هلته کندې جوړې شي کوچنۍ کوچنۍ یا نور. خو د هغه نه بهره سیمه کې کېدلی شي غټې کندې جوړې شي یا کوچني بندونه جوړ شي، هغه دپاره بیا هلته هغه سیمه دی، ځکه هلته څوک نه شي کولی ونې خړوبې کې هغه وچېږي. نو د هغه ځای ته په کتو باید یو پرېکړه وشي او هغې اقداماتو لست یو څوک ولري چې دغه دغه اقداماتو سره موږ کولی شو د سیل مخنیوی وکړو. خو نظر بیا په ځای باید پرېکړه وشي. بل علت یې دا دی، بل سپارښتنه به دا وي چې نظر د ځمکو د ابعادو په تناسب باندې کولی شي خلک د مسؤلیت سره وویشي. مثلا که د یو کس ځمکه ډېره وي هغه باید دوه کسه ورکړي، که د یو کس ځمکه کمه وي هغه د یو کس ورکړي. په دې توګه یو ډله دې راټوله شي د اشر په ډول یا بل نامه لاندې کولی شي بیا دغه اقدامات په متناسب ډول تطبیق کړي. موږ د دغو بېلګو دغه ډول کانونو بېلګې لرو. مثلا میراب راځي، خلک راټولوي، کانال پاکوي، کولی شي همدغه میراب بیا راشي خلک راټول کړي تر څو د سیلابونو د مخنیوي دپاره چېرته په یو ځای کې یو ورمنې کېنوي، بیا کولی شي بل ورته خلک راټول کړي بل ځای کې کېنوي. په دې توګه به دغه هم به کار شوی وي، هم به دغه سیمه د تلفاتو یا د ضایاتو د مخنیوي نه مخنیوی شوی وي، او هم به چه خبره دغه کار په اغېزمن ډول ترسره شوی وي. نو کولی شي دغه ډول طریقې وکاروي او د دې څخه استفاده وکړي.
او مایر صاحب، د تریړیو یا د کندو په جوړولو کې هم همدا میرابان کولی شي مرسته وکړي یا تنظیم کړي؟
میرابان نه یوازې د کندو په کیندلو کې، بلکې د کوچنیو بندونو په جوړولو کې، همدارنګه د ونو په ایښودلو کې، د کانالونو په پاکولو کې په هره برخه کې کارولی شي. دغه یو سیستم دی چې زموږ په ټولنه کې شته او دوی کولی شي له دغه سیستم نه کار واخلي. بالکل
مننه. یوه وروستۍ پوښتنه هم لرو او بیا به خدای پاملي درسره وکړو. مایر صاحب، ډېره زیاته مننه چې تاسو په دې خبرونه کې ګډون وکاو. پخوا کلونو کې به چې کله سیلابونه راتلل، نو هم انساني تلفات ډېر زیات نه وو او هم یې مالي زیانونه کم وو د اوس پرتله. څه پېښ شوي دي، څه بدل شوي دي چې اوس انسانان یا افغانان مخصوصا په افغانستان کې دننه د بېلابېلو سیمو خلک زیات زیان ویني، هم د سر و مال زیات زیان ویني؟
دوه علتونه پیښ رامنځته شي. یا دا چې سیلونه زیات شوي، قوي شوي دي، هم تعداد ډېر شوی او هم شدت لوړ شوی، یعنی ډېر سیل راځي، اوبه یې زیاتې دي. او دوهم علت دا دی چې خلک هم ډېر شوي دي، او خلکو په هغه سیمو کې خپل ځانونو ته ودانیزې کورونه او نور سیمې جوړې کړې دي چې هغه د سیل د خطر سره مخامخ دي. یعنی خلکو دغه سیل په نظر کې نه دی نیولی. په ځینو مواردو کې یا په لویو ښارونو کې که موږ ورته وګورو، هلته هغه کوم ملکیتونه چې خلک د سیل په ځایونو کې جوړوي، هلته دغه اقتصادي ګټه یې ډېره ده نسبتا هغه زیان ته. یعنی یو څوک هلته په کور کې یو کال دوه کاله اوسېږي، خو بیا یو ورې سیل یسي، نو که چېرته مثلا هغه د کال کرایه او ځانور صابونه تېره وباسي، بېرته یې هغه سړي کس په مجموعي ډول تاوان نه دی کړی. نو دغه علتونه دي چې خلک یو سنجش د ځان سره کوي چې خیر که سیل لازم څو کاله وکړي، یو ځل لدي نو پروانه کې خو زه به اوس خپله اشاره وکړم. اما دا هغه ښه ستراتیژي نه ده. د ما په نظر باندې اغېزمنه او ګټوره لاره دا ده چې د سیلونو د سیمو څخه لرې او په مسؤون ځای کې پانګونه وشي، او د سیلابونو حریمونه خاصتا په ښارونو کې چې اقتصادي زیانونه او تلفات انساني تلفات زیات دي، هلته د سیندونو حریمونه احیا شي. بېرته کرتم یو پروګرام په جمهوریت کې پیل شو خو تطبیق نه شو. نو دغه چاره به د دې لامل شي چې له یوې خوا چاپېریال ښه شي، له بلې خوا د تلفاتو کچه راټیټه شي، او بله پلوه خلک هم یو څه راحت سا وباسي.
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. د چاپېریال ساتنې د چارو متخصص محمد عاصم مایار و چې د ژوند رنګونه په نننی پروګرام کې تاسو سره خپل معلومات شریکول. د ازادي راډیو خبرونه دوام لري. د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه د خدای پامان. لښخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبخالو